د کرخي پغاړه
د کرخي پغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه و منې وريدونکو. نن په دغه خبرونه کې باس کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاره دغه دروازه چې هر ورځ په پزرګونو خلک تګ را تک کوي کاروبار پی کیږي په دغه پوله باندې وخت په وخت د بدمنۍ او د تشدد پیخم رامنځته کیږي او دغه په نتیجه کې که یو خوا لارو تړل شي نو بل خوا د خلکو ولسی ټولنیز ژوند هم اغیزمن شي او د دوی کاروبارونو ته هم تاوان ورسی. د تیری سو ورځونه دغلته بیا د بدمنۍ پیخې رامنځته شوې دي. په نومبر کې هم د چمن او سپین بولدک لاره تر شاوخوا یوې اونۍ پورې تړلې وه چې بیا د نومبر په 21مه پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن سپین بولدک دروازه د نومبر په 14مه له هغې وروسته وتړله چې د یو وسلوال په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او نور ټپیان شو. دغه شانتې د دسمبر په 11مه په بلوچستان کې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې دغلته د پاکستانی او طالبانو چې کوم ځواکونه دي یا سرتیر دي د هغې ترمنځ ډزې شوې دي او د هغې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 1100 پورې نور چې دي دا ټپیان دي. په دغه باندې بحث کوو چې دغه پیښې ولې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي دپاره تر اوسه څه میکانیزم ولې نه دی جوړ شوی او چې داسې وشي نو بیا د خلکو په ژوند باندې څه اثرات پرېوځي. ما سره د خپرونې لومبۍ برخه کې له کوټې نه زمونږ خبریال ایوب ترین برخه اخلي او موږ سره به د پاکستان د کاروباریانو چې کوم چیمبر دی یا کوم سازمان دی یا کومه اداره ده د هغې مشر داروخان اسکزی صاحب هم راځي. خو لومبۍ د ترین صاحب نه پیل کوو. ترین صاحب تاسو ته ستړي مشوې هم په خیر.
ډېره مننه بنارس صاحب.
نو ترین صاحب موږ ته خو د دسمبر په 11مه چارواکو ویلي وو چې دغلته په ډزو کې 8 ولسي وګړي چې دي نو دا وژل شوي دي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق صاحب لیکلي دي په ټویټر پاڼه چې په دې نښته کې 19 پاکستاني ولسي وګړي زخمیان هم دي. نو که لږ زموږ اورېدونکو ته ووایه چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه، څه وشو او اوس تازه صورتحال څه دی؟
ډیره مننه شاین بنوری صاحب. تاسو خپل هم وویل چې د دسمبر په 11مه نیټه دا پیښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او سپین بولدک کې چې کوم سرحدي پوله ده دلته دې ته باب دوستی یعنی د دوستی دروازه هم ویل
جی جی
هغه وخت رامنځته شو د پاکستانی چارواکو وینا چې کله ځینې قاچاقبر هغه د خاردار تار دی هغه د پرې کولو هڅه وکړه او دوی د پاکستان په لور د رارنګوتو هڅه کړې وه. نو پر دې مهال د پاکستان چې کوم سرحدي عسکر دي یعنی اف سي هغو پر هغو باندې ډزې کړې وې چې مقصد یې دا خلک بیرته د افغانستان په لور شړګو. خو وروسته بیا هلته د افغانستان چې کوم سرحدي یا امنیتي ساتونکي دي د هغو لخوا د پاکستان په خوا بیا بیرته جوابي ډزې شوي وې. او دغه په د 11 په دسمبر تقریبا درې واره د دواړو خواو څخه ډزې وسوې. د دې په نتیجه کې د پاکستان ولور ته د پاکستانی چارواکو وینا چې 8 کسان چې هغه مړه شو یا ووژل شو او د سیول هسپتال ایم ایس چې دی ډاکټر مالک دی نو دا هغه سره چې موږ خبرې وکړې هغه ول شاوخوا 40 کسان چې دي هغه نور چې دي زخمیان دي او بیا لس زخمیان یعنی 14 زخمیان د لیکوټ ته راوړل. په هغه کې هم دوه کسان چې وو هغه د زخمونو یعنی مطلب تاب نه راوړي او بیا د خپل پورې پریکړې. نو دغه ډول 8 کسان د پاکستان په وینا چې هغه وژل شوي دي. خو د پیښ وروسته نه یوازې دغه سرحدي پوله په انګامي توګه و بلکې چې کوم تجارت وو هغه هم بند شوی وو. لیکن بیا د دسمبر په 12مه نیټه یعنی پرون سهار بیرته پوله خلاص وه د تګ راتګ لپاره د تجارت لپاره او دا وخت چې دی پر پوله تګ راتګ او تجارت چې دی په عادي توګه روان دی.
اوس دیکھے مهمه خبره ده دا ترین صاحب چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف صاحب پرون پارلمان ته په وینا کې ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نښتې له امله بخښنه غوښتې ده. دوی وایي چې یاره دغه معامله هواره شوې ده او تاسو وایي چې یاره لاره هم پرانستل شوې ده. خو دا پیښې دغه شانتې ډیر په تواتر سره روان دي. دی وجه څه ده؟ یعنی د دې نه مخکې هم داسې شوي دي، اوس هم وشو او یاره دا ده چې بیا هم وشي او دغه لارې وتړل شي، دا مسله هواریږي ولې نه؟
د دې مسلې چې کوم لوی هیلت دی، یو خو دا خاردار تار دی د پاکستان لخوا چې لویږي پر بارډر باندې، ځکه ډیورنډ لاین باندې نو افغانان کله هم ودې ته نه دي تیار شوي چې د ډیورنډ کرښه چې د هغه ومني. خو پاکستان همیش دا ویلي دي چې د افغانستان لخوا وسلوال کسان راځي، او په پاکستان کې بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دواړه صوبې چې دي، دلته د تیرو شلو یا دیرش کلو څخه چې کومه وضع ده ډېره خرابه ده. بیا په خاصه توګه د تیرو شلو کلو راهیسې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا بلوچستان ته، نو دلته پاکستانی چارواکي هیله لري او داسې ګمان کوي چې د دې یو لوی هیله دی هغه دغه بارډر یعنی سرحدي سیمې دي. نو که دوی وکولی شي چې دغه سیمې په بشپړه توګه وتړي او د یو پراپر چې کوم بارډر کراسینګ وي، یعنی د دنیا په نور ملکو کې چې کوم خلک ځي راځي، پاسپورټ وي، شناخت کارډ وي، نو هلته د شناخت وي، نو دا ډول به هم د پاکستانی چارواکو په وینا چې تجارت هم سم سي، د خلکو تګ راتګ. خو بل هلته چې کوم په افغانستان کې د طالبان حکومت رالی، نو بیا هلته هم دا ګیله روانه ده افغانستان څخه چې کوم خلک پاکستان ته راوړي، او بیا هلته یو خلارې ډېرې تنګې دي د بارډر، بیا زنانې را سره هم سم وزن کېږي باندې چې خو اوس دغه پیښه چې رامنځته شوه، نو پرون د دفاع چې وو هغه دلته خواجه آصف پټ ته هم رالی داسې، او بیا دلته د افغانستان په خاصه توګه د چمن پر پوله چې کوم رامنځته شوی و دلته د چارواکو سره هم ولیدو، او د نېشنل سیکورټي ورکشاپ کې هغه دا وینا وکړه. نو هغه هم دا وویل چې موږ د کابل سره په تماس کې یو چې د مستقبل یعنی د راتلونکو وختو لپاره موږ دغه ډول پیښو مخنیوي وکړو، چې دا هم ویل چې دلته درې میلیونه افغانان یعنی دیرش لک افغانان دا وخت په پاکستان
کې ژوند کوي. بالکل تاسو ډیر نه سارو مصرف یوې پوښتنې د پاره به ماته انتظار کوئ، خو ما سره د روخانه سگزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی، نو دوی سره به خبرې وکړو. سگزی صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر ډیر من
تاسو ته اوریدونکو ته سامکارانو ته زموږ سره ګډون لرونکي
ډیر مننه جی. تاسو ته خو جی وخت په وخت باندې موږ تکلیف درکو، او تکلیف د لغه وخت کې درکو چې د لارې بندې شي، او اکثر د لارې بندېږي، د خلکو کاروبارونه سره خراب شي، د خلکو ژوند سره اغیزمن شي. نو تاسو خو په دغه لارو باندې کاروبار کوئ، د مودو نه کوئ، د چارواکو سره ناسته پاسته کوئ، د ستونزو هواریږي ولې نه؟ دا بار بار ولې داسې کیږي چې د لارې بندېږي؟
اصل کې شاین صاحب خبرې دا چې یو خو ترین صاحب په ډېر تفصیل سره په دې باندې رڼا واچوله. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ شخړه سیاسي ده، په دې کې معاشي ده نه تجارتي ده نه، زموږ د ډېرو مدو څخه دغه غوښتنه ده د دواړو طرفونه، د افغانستان دا اړخه، د پاکستان دا اړخه، چې په کار دا ده چې معیشت او سیاست دا سره بیل کړل شي. ځکه چې په دنیا کې چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې اکانومي چې ده هغه ډرایو پالیټکس، لیکن دلته د بده مرغه چې ده هغه زموږ پالیټکس چې دی هغه په هر شي باندې چې دی هغه سټیرنګ زموږ د پالیټکس په لاس کې دی. په دنیا کې سټیرنګ چې وي هغه د معاشي ګټې دپاره وي، او چې چیرې ستا معیشت وي نو هلته چې دی هغه خلکو چې دی د هغه سره پیژندل وي. دا زه چاینا ته تللی وم، هلته یو کمپنی وه، هغې ویل چې موږ الیکټریک موټر سایکلس په پاکستان کې چا ته ډسټریبیوشن ورکول غواړو، نو ورسره شرط یې دا و چې موږ بیا د هغه ځای ته انډیا ته د دې بیا هم د دې ځای نه سپلای کوو، دا به تاسو کولی شي که به نشي کولی. نو د هغې زما جواب دا و چې دا که تاسو هر چا ته ورکوئ د دې تعلق به د پاکستان او د هندوستان د سیاسي تعلقاتو سره وي، هغه په دې لاره باندې به اجازت ورکړي یا بنه ورکړي. لیکن د یو ډېر کلک حریف ملک چې چاینا دی ورسره د انډیا سره، د هغې باوجود د هغې پالیسي معاشي طور د انډیا سره ډېره هواره او ډېره دوستانه ده. نو په کار دا ده چې زموږ د افغانستان سره چې کوم معاشي صورتحال دی معاشي ګټې دي هغه په لاس کې واخو هغه په خپل د ځان پاک له وګورو او د افغانستان پاک له وګورو ځکه د افغانستان سره هم د ټولو نه نږدې منډۍ بل نشته لیکن د بده مرغه زموږ چې کوم چارواکي دي زموږ مشران دي دا هغوی دا خوښه ده چې موږ د افغانستان سره اول سیاسي طور دا لارې هوارې کړو بیا معیشت د هغه باده ګورو او په دې کې چې دوی دا تقریبا دا څلور لسیزې پنځه لسیزې تیرې شوې چې زموږ د افغانستان ترمنځ دا شخړه حل شوې نه ده او معاشي طور موږ افغانستان ته دا لاره ورښیي چې تاسو د انډیا سره کاروبار وکړئ تاسو د ایران سره کاروبار وکړئ تاسو سنټرنشا سره کاروبار وکړئ هغې موږ په دې مجبوره کوو چې هغه په خپله کارخانه نه لري خپله انډسټري نشته خپل مواد دوی نه ساتي لیکن د دې باوجود هغې ته چې دوی د هغې اوله پرایورټي د پاکستاني پاکستان سره تجارت پاکستاني پروډکټ استعمالول وي لیکن دغه چې کومې مشکل مسلې پکې راځي د دې په وجه باندې هغې ته نورې منډۍ موږ په لاس ورکوو او باوجود د دې چې د افغانستان څخه مالونه موږ سره راځي دا په پاکستاني کلدارو راځي په پاک روپیز کې راځي او د نړۍ دنیا څخه موږ راوړو په دې باندې موږ خپل ډالر سیز مزر مبادله په دې باندې خرڅېږي
اوس پورې خو به داسې مطلب خبرې خپرې دي چې ګنې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه نه دي کله په یو شي خراب شوې کله په بل شي خو کله چې طالبان واکمنن کېدنو په پاکستان کې ډېر خوشاله شوې اوس هم زموږ ډېر سیاسي مشران چې دي هغه ته ډېر سور کې دي وایي چې کاروبارونه به هم ښه شي نو دا غي د دې بدلون سره دغلته ستاسو کاروبار باندې څه ښه اثرات پرېوتي دي آیا هلته څه نظام شته د ټیکسونو د سیزونو د ترتیب ورکولو په پراپر طریقه باندې د کاروبار د وړاندې بوتلو
چې د افغانستان چې کوم ټیکسیشن نظام دی دا که د زاړه رژیم وو که نوی دی که د طالب دی دا د خلکو دپاره ډېر اسانه دی په هغه کې ډېر زیات ټیکسونه نشته د په پاکستان کې ډېر لوی مشکل دی په پاکستان کې که شی رانیسئ به په ټیکس ورکوي که خرڅوئ به په ټیکس ورکوي چې د چا څه دی اخیستی هغه هم په ټیکس ورکړی دی دا دلته مشکلات شته هلته د ټیکسیشن نظام ډېر بهتره دي اوس هم بهتره دي په پخواني نظام کې هم ډېر بهتر وو هغه ډېر زیات ټیکسونه نه لري هغه یو عام سمپل ټیکسیشن نظام دی او په هغه باندې خلک ډېر خوشحاله دي په دا سره خلک ډېر خوش دي او د پاکستان او د افغانستان چې کوم د دو طرفه تجارت دی دا په تاریخ کې د ډېر وخت بعد اول ځل دا اوسو چې دا د پاکستان په ګټه کې نه دی د افغانستان په ګټه کې دی د دوی چې کوم ایکسپورټ دي دا د پاکستان د ایکسپورټس نه زیات دي دا وخت کې چې د پښتون د پاکستان ځکه دا غږ نه را مټیریال راځي هغه پروډکټس راځي چې پاکستان یې برته په کارخانو کې استعمالي نو په هغه حساب باندې دا که د افغانستان څخه امپورټ راځي او که د پاکستان څخه ایکسپورټ ورځي دا د بل تجارت د ټول د پاکستان په ګټه کې دي
اوس حجم سمره د کاروبار ځکه چې یو موده کې تاسو ډیر خوشاله وي چې ښه کاروبار روان دی بیا چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه واغې کې اغیزمن شوی ولاره به بندې دي او دا آیل ټینکری بس وزول کې دي نو اوس خو قصه لګه خښوې ده اوس حجم سمره د کاروبار تاسو چې افغانستان سره جی
اوس په پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي حجم دی د تیر درې میاشتې چې کوم عدد شمار راند د جولای اگست سپتمبر نو په هغه کې چې د پاکستان او د افغانستان په تجارت کې د افغانستان برخه پر زیاته ولا زما په فکر چې د ولساو د 300 میلیون ډالر په حساب باندې د امپورټ ایکسپورټ شو او دا په دې حساب باندې چې دای شي د کال په اخر کې د پاکستان او د افغانستان مجموعي تجارت کې دا د 3 بلیون نه زیات شي
خاطر
زما سره په هغه د شمار دا وخت زما مختلفه په خدا دې چې پاکستان او د افغانستان دا وخت چې کوم دوه طرفه تجارت دا په بندرونو باندې چې په کم بندر باندې کار ده هلته همیشه د ګاډو د اوږد لاینونو ولاړی په دوه ورځې درې ورځې دا موټران چې دي دا غږ نه پاتېږي ډاکټر خان د غلام خان د چمن د څنګه روډه د کنور ځای نه دي هغه ټول باندې تجارت دومره سیوا شوی دي دومره زیات شوی دي چلته ګاډي په دې ورځې کې لري دوته تیاری دي تجارت خو ډیر ښه شوی دی ډیر نه په خوانه زیات شوی لیکن حالات ری دي خو هغه رنګ فزګار مې چې تاجر ته هغه باندې اسانتیا ای دا مالونه چې دومره زیات ورځې ودرېږي یا خاص کر دی افغان ترانزیت چې نو په هغه باندې کوم ډیټنشن پرې وځي دا $100 د یو شته هغه باندې د کنټینر ډیټنشن پر وځي ورسره کو د موټر توقف خاص ورته ورسره شامل کی نو هغه د دې څخه علاوه یعنی پنځلس زرو نواخله تر 1500 پورې په یو کنټینر باندې هر ورځ تجار باندې خرچه راځي لاره دارنګ د هفتې لس ورځو دپاره بندي نو دا به هر تجار چې دي په یو کنټینر باندې 15-18 لک دا به د اضافي خرچې راځي د ګټه دومره نه وي د دې نه کم وي.
صحیح ده اسد صاحب، تاسو مصروفیتونه لرئ کراچۍ کې او په غونډه کې شریک یې، بیا موږ سره خبرې وکړې نو زه ډېر مشکور یم. ډېره مننه جی. افغانان چې دی دا په پاکستان کې ژوند کوي، دغه شانتي په زرګونو خلک چې دی هغه طرف ته اوړي او هغه کاروبارونه کوي، نو د دې لارې بندېدو د تشدد د دې پیښو اوس تازه صورتحال چې دغه تک کمی ټولنې دي، کمی کلی دي، کم خلک دغه ته ژوند تیری، دغه په ژوند باندې څه اثرات پریخي دي، لکه دغه څه ګیلي دي، دغه د حکومت نه څه غواړي، دغه څه غوښتنې؟
ګوره بنری صاحب، دلته هر ورځ چې دی پر دغه پول باندې د حکومت د اعدادو شمار مطابق چې دی د 15 بینول تر 40,000 پورې انسانان چې دي هغه اوړي او راځي. په دې کې زیاتره د چمن او کل عبدالله دا دوه ډیسټریکټ چې دي ضلع چې دي، دا خلک پر شناخت کارډ کولای شي چې ولاړ شي بیش ویش منډي چې د آلته آزاد منډي د ټیکسپری منډي ده، نو دوی دا هغه یو کوچنی شی راوړي، څوک وړي راوړي، څوک وړه راوړي، څوک دا وخت چې دي د افغانستان څخه پیاز چې دی هغه را روان دی. په پاکستان کې پیاز بیخي ډیر ګران دی، نو د افغانستان څخه پیاز را روان دی، او د افغانستان د لارې د ایران څخه ټماټر دا وخت را روان دی چې په پاکستان کې دا وخت دا غم د ټماټرو ډیر مشکل دی، او بیا د دې سره د افغانستان انار چې دی هغه دا وخت را روان دی. یقینا که د افغانستان انار او پاکستان ته نشي رانو، په پاکستان کې به څوک کیلو په 0 روپیه هم نشي پیدا کولای، او دا وخت په 200 په 150 روپیه باندې خلک دی آسانی باندې د افغانستان انار چې دی هغه خوري. او بل خوا ته چې کوم عادي خلک دي د چمن او د کل عبدالله، هغه هر سار چې دی هغه ځي بیش منډي ته دغه ځای کوچنی شی راوړي، یعنی ماښام ته د 15,000 کې 10,000 کسان داسې دي چې هغه یو 2,000-3,000-5,000 روپۍ ځان ته د کور روزي پیدا کوي. او بل د دې بارډر لوی مشکل دا دی چې کله هم دا بند سي د افغانستان د کندهار، هلمند او دا شاوخوا چې کوم د افغانستان سوبې دي، هغه زیاتره خلک دلته کوټ ته د علاج په خاطر راځي. نو زیاتره داسې وي چې ډاکټر د درو میاشتو د دوی میاشتې وخت ورکړي، خو هغه بیا دوی نشي کولای چې هغه پر ټیم باندې راورسیږي. نو دا مشکلات چې اوس هم په افغانستان کې د علاج معالجه هغه سهولیات نشته د دې خلکو په وینا کم چې ودی ضرورت لري. نو چې کله بارډر خلاص وي او سموت وي، خلک ځي راځي خپل کاروبارونه کوي، هغه بیا ډیر خوشاله وي. لیکن چې کله بارډر بند سي، نو بیا د خلکو نس یعنی روزګار چې دی هغه د دې سره تړلې، نو داغه بیا احتجاجونه وي، مظاهرې وي، او د حکومت او انتظامیه لپاره هم مشکلات زیات سي. دی همیش دا غوښتنه کوي چې که چیرې هم د حکومتونو ترمنځ یو څه اختلاف وي یا دغه راسي، نو بارډر بندېدل چې دی هغه ضروري نه دی، که هغه د پاکستان د خوا وي که د افغانستان د خوا وي، وایي چې دی بارډر خلاص وساتي، د خلکو تګ راتګ خلاص وي، خو خپلې مشکلات چې هغه دی کولای شي چې د خبرو د لارې هوار.
اوس دا ترین صاحب چې دا کومه د تشدد او د بدامنه پیښه شو چې نه عادي وګړي پکې ووجل شو، دا خو به غریبان خلک وو، د غزه مزدوران او عام اوسیدونکو شل پکې زخمیان هم شو، دا کسان څوک دي؟ د دې څه پته ولګي د کنا؟ او دویم خبر دا ده چې د دې سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي د کورونو، د دې کورونو سره کنا بس دوی مړ شو او خبره ختم شو؟
یقینا اوس په دې کې بنری صاحب، زه د اورېدونکو لپاره، یو 12 ماشوم په دې کې مړ دی، او د یو کور دوه ورونه چې کاروبار کوي هغه په دې کې وژل شوی دی. او په چمن کې مطلب تاسو اندازه ولګوي چې په یو دغه شهر کې شاوخوا مرته یا نه جنازی کیږي او بل بیا چې زخمیان یې هغه په اسپیټالو کې نو پراکورو باندې په دغه په بچانو په څنګه تیریږي مطلب نن پرون خاور ته سپارلې دي نن خلک زموږ تاسې قبایلي ټولنه ده نو خلک د ګور د خپاتا او ته ځي دغه ته ورځي دغه لپاره دا لړۍ سلسله چې وه هغه نن روانه وه او بل دا دی چې د دغه ډول پیښو څخه بیا په چمن کې نن هم چې ما خبرې وکړې نو په خلکو کې خفګان ډیر زیات وو هغه هم دا وایي چې کوم اسلحه کارول شوی ده هغه هم د نوله ده او اسلحه ده چې کوم راغلی ده نشت یا د چاودیدونکي مواد چې دي نو د هغه څخه نقصانونه خو ډیر شوي دي و کورو ته هم و دوکانو ته هم زیانونه اوښتي دي و بلډنګانو و ودانیو ته هم زیانونه اوښتي دي خو د حکومت لخوا چې دی همیش چې په دا ډول پیښو کې خلک وژل کیږي په بلوچستان کې نو دوی ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې که یو سپایي وژل کیږي نو هغه ته هم لس لک روپۍ د هغه فیملی ته ورکوي او که چیرې اوس دا کسان مړي دي نو د دې لپاره به هم احتجاج یقیناً کیږي خلک به پر سړکانو راوځي نو بیا د بلوچستان حکومت چې دی هغه به بیا یو اعلان کوي چې موږ به ولې دلته بدقسمتي دا ده چې کوم خلک احتجاج نه کوي پر سړکانو نه راوځي تر هغه وخت پورې د دې چې کوم ستونزې وي مسلې وي حکومت یې نه اواروي.
صحیح ده ترین صاحب ډېر تفصیلي خبرې مرا سره وکړې او واقعي هغه خبرې مرا سره وکړې چې هغه زموږ په روزانه راپورونو کې نه کور کیږي ځکه چې د راپور لمن چې هغه ډېره محدود دی او ډېرې خبرې پکې نشي کېدی خو یقینا دی جنگ جګړې دی بدمنه او دی د لارو بندولو دواړو طرف ته چې کوم پښتانه قبایل ژوند تیری قبیلې ژوند تیری دغه ژوند او کاروبار او دغه ټولنیز چې کوم هلې ځلې دی هغه ډېرې غزمنې کړي. تاسو ډېره مننه چې تاسو وخت وستو ما سره د خپرونې کې شرکت وکړو. ډېره ډېره مننه کوم او د خپرونې په دې دویمه برخه کې به ما سره له کوټې نه د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکې او خبریال سید علي شاه صاحب راځي. اورنګزیب کاکړ چې دی دا مقامی خبریال دی سره به خبرې کوو او اسلم اچکزی د چمن اوسیدونکو دی او دغلته چې کوم د دکاندارانو کاروباریانو اتحادیه ده داغي مشر دی نو مقامی کچه باندې په دغه سیمه کې سره واندی داغي نه بزان خبرو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ په نیغ اوره د کرخه په غاړه او مونږ باس کوو د پاکستان او افغانستان ترمنس چې کومې تجارتی لارې دي او بیا د چمن په پوله چې کما ورسته د بدمنه پیښه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان عادی وګړي وجل شوي دي او تر شلو پورې زخمیان دي. دغه په نتیجه کې د غلارم تړل شوی او د دغه لارې تړل کېدو د خلکو ژوند او مغز من کړ دي ګوچ د لارې اوس پرانستل شوی ده. خو د دغه نروستو په دغه سیمه کې د امنیت وزه صدا او دغلتا د دغه ستونزو د هواري د پاره سچاري روان دي. دغه باندې با خبرې کو یو دماخلو د دې مين نروستو چراشو نو مونږ با د سید علي شاه اورنګزیب کاکړ او اسلم اچکزي سره خبرې کو. مشال لیدو دغه او خبرونه اوره د کرخه په غاړه زمونږ دن موجوده د چمن په پوله باندې د بدمنه ورستې پیخه د غین ورستو د خلکو په ژوند ټولنه کاروبار دغه اثرات او تازه امنیتی و د صدا د بلوچستان په دغه سیمو کې ما سره د خبرونه په دې برخه کې د کوټینا د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کې نو موړي خبريال سید علي شاه صاحب برخه اخلي. شاجي سلامونه په خیر. ډیر مننه تاسو مصروفیت لره ما ته پته ده او موږ نه وخت راکه نو زه ډیر مشکور یم او وړومبۍ پوښتنه به همدغې تاسو خو تازه صورت حال نه خبر یې د تشدد پیښې شوي دي نه کسان مړه دي شل زخمیان دي لارې وتړل شي بیا پرانستل شي دې باندې ما نورو میلمنو سره هم خبرې وکړه خو دا پیښې ډیر تواتر سره کیږي بار بار کیږي او موږ دا هیله لرله چې د پاکستان او طالبانو د حکومت خو اړیکې ډیرې ښه دي دا کیسې به کمې شي بیا هم کمیږي نه ورځ تر ورځ سیوا کیږي نو ستاسو څه تجزیه ده دا څه روان دي کمزوری کم ځای کې دي؟
ما په فکر سره دا کمزوري د پولي و دراړو غاړو ته ده هم د پاکستان او هم د افغانستان او دا ډېره بدقسمتي ده چې دلته داسې یو بورډر میکانیزم نشته طریقه کار نشته اوس یو بورډر د ایران سره هم دی د هغه بورډر تقریبا هرې درې میاشتې جوائنټ کاروباری خبر لیکن لبد مرغ دا افغانستان و پاکستان ترمن چدی طریقہ کار موجود نہیں پیدا کم پیش سے سر تر اس سے کم مر دے پرسپا پاکستانی سرکار کو سر چ مشکل خبر ہی کری دی نو اگر خدا سے دی کہ دوار فورسز ترمن دا شو شپس او بیت اگے سبات کہ کم طالبان فورسز بیا اگر روکٹ سر ور دی دی هغه چې دی په عامو خلکو باندې نشته دي عامو خلکو ته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي او معصومه خلک چې دي په هغه کې نشانه جوړ شوی دي دلته سیول هسپتال کې راوړي دي چمن کې وړي دي خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي تاسو دې د نشپې مخ کې دا خاصه فایرینګ وسو دا هغه په نتیجه کې یو اف سی سی کم سرتیر وو هغه په کې ووجل شو او دا پاوډر دې د هفتې بند وو مستخدمو کده دې غاړي دي کده آ غاړي دي د ټول ژوند چې دې په بورډر سره تړلې دي لیکن لپاره د بار مرغه دا چې صورت حال دې موږ هم تاسو چې د طالبان د خپل سبا کو ټول حالات برابر دي لیکن بارډر هغه بارډر دی صورت حال نه دی بدل شوی.
ها تاسو د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم د جاډر جاین بارډر کمیشن خبره وکړه او تاسو وایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې کمیشن نشته خو زما په خیال یو کمیټې خو موجوده ده چې هغه د دې پولو انتظام کوي نو دغه کمیټې کې څوک څوک دي او د دې غونډې کیږي که نه کیږي دا معاملې هلته ولې نه هوارېږي چې خلک په یو بل ډزې کوي دواړه ځواکونه
داسې یو لایجن کمیټې شته د سپین بوست د کندهار د چیرمن د دې د ډیپټي کمیشنر د افا چې کوم دی پر کمانډان لیول باندې خدای سي خبرې شته
جی
خو یو کبیله دا یو چې په وای د خلکو سره د اړیکې دي پرشتې دي تعلق سره زیات دي نو په کار دا د دوالو حکومتونو ته چې د دې خلکو لپاره اسانتیاوي جوړ کړي مشکلات نه کی جوړ
خجی
د خلکو نقل او حرکت دي د خلکو بزنس دي د خلکو دال څه ژوندونه سره تړلې دي اوس د بغیر په افغانستان کې کفاره ده چې نیمروز دي که هلمند دي که کابل دي که کندهار دي که نورې سیمې دي د ټول سینو ساتي کم مریضان نه جوړ خلک
چې
افغانستان کې شفاخانې یا مکتبونو دا سلسله نشته دا ټول نه جوړ ک نارینه دي ک ماشومان دي ک زړه هم دي دا ټول څه پچ شاته دا روټو چې دې بلې راځي لیکن نن پر هغه باندې هم لاري تل کیږي دا غوته فارو مشکلات دي په کثر دا دي چې دا اخر چې کوم ګمنټ یا طالبان دي هغه هم دې خبرې دې احساس اکبر دې دا څه څه په خپل کې را او په پاکستان پر ځای دې پاکستان په احساس
ها
دا خل ایشوز باید چې حل کی
تاسو شدید دی ازغن تار خبر وکړه مونږ به د پاکستانی چارواکو نو ورده چې د ازغن تار مونږ زکه غزو چې دا د ترهګرې چې کم چپی دی دا ودریږي دا غ طرف نه ترهګر نه راوړي او بیا چې دینو دلته به مونږ دروازې جوړو دا هر څه چې دی دا به ریګولیټ کوو دی لبه یو قانون او نظام جوړو نو دی ازغن تار دا ستونزې د خلکو دواړه طرف ته یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې په کومولو کې سکردار دا کنه د ازغن تار سره د مسلې نورم پیچیده شو
تک ازغن تار وی او ک دیوال وی ک هر شی چې وی زما فکر سره د مسلې حل نه بولم چې کابل ګمنټ د اسلام آباد سکنګ کم ګمنټ سی حکومتونه دي دا غو ترمن مانګلې وی دا غو ترمن یو څه تعلق وی دا غو ترمن یو د بل سره څه په هن وی څه تعلقات نه کابل او اسلام آباد چکنسٹینڈنگ
اوس دا خو زه خبرې ما او تاسو خبرې شاجی چې ډېرې معاملی چې دي هغه یا د وفاقي حکومت په لاس کې دي او یا د امنیتي او استخباراتي دارو په لاس کې دي خو چې بلوچستان کوم حکومت ته هغه حکومت چرته ولاړ دی دغه خپل خلکو د چمن کې عبدالله چې دا کم خلک دي د دې د ستونزې دي د دې پولې د وجې د دې بدمنۍ د وجې آیا بلوچستان حکومت صدا سے فعال کردار ادا کی کنا چدا مسئلے لگی رقم کی خلق تل لگ ریلی پور کی لگا سانتیا ور کی
بلوچستان دا ایسا حکومت دی نو تل صدا چی یو جواب دے قابل احتساب او فنکشننگ گورنمنٹ دل صدا چی نسا دل تا خوب پنام چیف منسٹر دی لیکن دا آدھا نا خاص نئے کردار اختیار سا او نا دل سے کم صبحی وزیرانی دا آغو سا حیثیت سا
خجی
جواب نہ بولی کہا کتے وزیران چیف منسٹر اور دے گورنمنٹ بولے آئینی تو معاملات کو ٹول بلوچستان حکومت پلاش نزدیکار سوکھ دے ایون فرنٹیئر کور امپلائمنٹ ہم بلوچستان من سر آئینی طاقت ہے لیکن دل سے گورنمنٹ کو پلام بھی خاص اور میں خاص کردار کا ہم نے گورنمنٹ کم دی آغاز خلق کو چکر سمجھ دی دا هو احساس کوي نو زما فکر سره دا چې بنو ہے
ها صحیح ده
د مختار اګری دي چې فن سر کم دی وزیرالا هغه صرف بیان نه اور کړی چې هغه بس خوشی وي او د دې چمن یا د بارډر چې کوم سوند دي هغه د پاره یو حل لار پیل کړو
زه ډیر مننه کوم سید علی شاه صاحب تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې تاسو د وخت ډیر ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه جی هم په دغه تناظر کې جی په دغه سیمه کې د امنیت د حال ځان خبرو چیرې د سکیورټي یا د امنیت وزه څنګه ده مطلب په پوله باندې خدا پیخي روان دي خداغي سره سره چې بیا په خیبر پښتونخوا کې او بیا د بلوچستان په ځینو سیمو کې د بدامنه پیخیم زیاتې شوې دي او روسته د بدامنه پیخه چې دا غداده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځای مشر سردار اشرف کاکړ چې دی پلورلای کی وجل شوی دی په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ لا معلومات راکړي.
د بلوچستان قبایلی مشر او د پښتونخوا ملی او میګوند د صوبایي کمیټې غړی سردار اشرف خان کاکړ مړی به نن ور لورلای ته څیرمه په خپل اباګنی ایدره درګی کوتیزی کې وخاور ته وسپارل سي. څوک چې د دسمبر په 12مه نیټه په یاد کلی کې هغه وخت د نڅرګند وسلوال تن له لوري په ډزو ووژسو کله چې نوموړی د کور څخه د بازار په لور په موټر کې روان و. په پیښه کې د هغه ډرایور سخت ټپي شوی دی. وروسته وسلوال تن پر موټر سایکل په تیښته کې بریالی شوی دی. د سردار اشرف کاکړ د وژنې په اړه تیر شپه ناوخته د لورلای د پولیسو مشر اس پی آصف مسلوی لخوا مقدمه درج کړل شوې ده او د وسلوال کس د نیولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د وروستۍ اطلاعاتو له مخې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیش ذمېداري قبله کړې ده. سردار اشرف خان کاکړ د لورلای د کلي درګۍ کودیزی اوسېدونکی وي او په کال 1900 شپېته کې د سردار عبدالله خان په کور کې ژوندلی وو. نوموړي لومړی زده کړې د لورلای څخه او بیا یې بیا د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه کړې وه. سردار اشرف د سیاست پرانیست د سکول په زمانه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن څخه کړې وه او په کال 1902 کې د کاکړ جمهوري پارټي په نامه خپل سیاسي جماعت جوړ کړی. هغه په کال 2006 کې یاد جماعت په جمعیت العلماء اسلام کې ضم کړی او درې واړه د صوبایي اسمبلی په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه اخیستې وه خو بریالی سوی نه و. نوموړی په کال 2013 کې جمعیت العلماء اسلام پرېښی او پښتونخوا ملی عوامي ګوند کې شامل شوی وو او تر دنګړې پورې خپل سیاست د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د صوبایي کمیټې د غړي په توګه کاوی. سردار اشرف خان کاکړ د 55 کلو په عمر کې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سردار اشرف خان کاکړ د وژنې په اړه مو د معلومات په خاطر کله چې د دسمبر په 12مه نیټه د هغه د اکا د زوی محمد داود سره تماس ونیوي نو هغه راته چې سردار اشرف خان د هیڅ شا سره څه شخړه یا بدی نه درلوده، ځکه چې هغه په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماربل فیکټری خلاصه کړې وه او زیاتره وخت به هلته د خپلو بچیانو سره وسېدی او په روانه اونۍ کې لورلای ته راغلی او د کلي مشترکه مځکه یې په خلکو کې بیشلې وې او د دسمبر په 12مه نیټه دلته یوه قبایلي جرګه هم وکړه. بلبلو ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د سردار اشرف خان کاکړ پر وژنه باندې خواشنی څرګنده کړې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند صوبایي صدر عبدالقهار خان ودان وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو وروسته د بلوچستان قبایلي مشران او مخکښ کسان د یو پلان لاندې
تقریباً طالب مشران طالب په پاتا کې موشتل یو یو ټارګټ کېلن کې په کال کې زاش دغه اقدامات او چې دې په کال کې مخنیوي وشي او دا سخت یې کوي نو بیا څوک دا چې ضرورت ونه کړي.
کار خان غشتنه وکړه چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سم د لاسونی سي او د لورلای په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د امنیت د خوندي ساتل په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. کدا چې ونه سو نو د نوموړي په وینا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د احتجاج لاره خپل کړي. بلبل وته د لورلای د پولیسو مشر آصف مسلوی د منګل په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې برای شپه هم پر بیلابیلو ځایو چاپې وهلې دي او د دې ترڅنګ د وسلوال کس د نیولو په خاطر د ترګری ضد فورس یا سی ټی ڈی هم په حرکت کې راوستې ده.
زموږ خبریال یو ترینو چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د امنیت تازه صورتحال په اړه باندې موږ لا حال راکوو. زموږ موضوع هم دغه د بلوچستان پښتون میشت سیمې دي او بیا په پوله باندې چې کوم صورتحال دي دغه نن تاسو خبرو. دا وخت موږ سره اسلم اسکزی صاحب د ټلیفون په کرخه دی. دا دغه سیمې یو مقامي مشر دی او د کاروباری چې کوم مقامي اتحادیه ده د هغې مشري هم کوي. اسلم اسکزی صاحب تاسو ته ستړي مشوي په خیر.
جوړ په خیر ز ټول د مخه تا ته او ټول اوردون ته سلامونه وړاندې کوم.
او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وست مونږ سره خبرې کوي. تاسو خو په دغه ځای کې ژوند تیروي او مونږ د دې مسلې د بدمنې د دې مسلې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې وکړي. دا وروسته تازه پیښه چې شوې ده په چمن کې او دومره یو شمیر خلک پکې وژل شوي دي جوبل شوي دي، دا غي نو وروسته ستاسو غونډه کې خلک کاروباري خلک مقامی مشران څه محسوسوي او څه غواړي چې دا ستونزه هواره شي؟ د حکومت نم څه تمه ده، د طالبانو د حکومت نم څه تمه ده، څه ویل غواړي په دې باندې؟
ډېره مننه. لومړی خدا دې چې تقریبا په کال 2000 د 2 مارچ سره کم وخت چې کورونا رااله د چمن سره دی ټول پاکستانی حکومت بند کړ، بیا په هغه کې موږ احتجاج وکړ پر لټ مکشي نه وي، بیا موږ په هغه کې زموږ کسان شهیدان کړو، بیا دا غسونه سي دردانه ورځي پوری دلته حالات شدي په چمن سپین بولت په سره دی پوله باندې ډیر خراب ته ډیر کړتي چند دی او خلک ډیر د ډیر ډیر د بدامني او د بیروزګاری سره مخامخ شوی. دلته کا شاده کې ګدا ده کده هر یک دغه سره تعلق لري کا ترانسپورټر دی کاموش پزای جب کی ورتوی لغړې مزرکار کدا د کتیجار د ټول متاثر سوی دی. دا 13 ورځ دا کوم پیښه رااله دی نه دی یو پریشانی جوړه ک په دې کې وطن شهیدان سو بے ګناه شهیدان سو او تقریبا 25 نه زیات زخمیان سوی دی او لا ډیر کړه کی چند او زموږ کاروبار تباہ کړي دی او زموږ روزګار تباہ دی، امنیت تباہ دی، حکومت هیڅ هم نه کوي، حکومت صرف تماشا کوي.
دغه د کوم مقامی انتظامی چارواکی دی، ډیپټی کمشنر دی، د پولیسو مشر دی، د اف سی مشر دی، د فوز چې کومې اداري د غیب مشران دی، نو تاسو وخت په وخت احتجاجونه کوي، د خلکو سره کینې پاسیم، دوی څه یقین دهانی درکړي ده، دوی څه اقدامات کوي د حالاتو د خکولو لپاره؟
دا یاد ټول کسان چې تا یاد کو دا ټول مونږ ته دروغ د دروغو د وعده را کوي مشته درو سو پوری چکه می واده ز ما سره کړی زکه چې په واخ کې زه د آل پارټي تاجر لغړی ایتیا د کنوینر ولما چې دا ټول واده ز ما په موجدګی کې سوي دي. زمو سره عسکري کې د تم کړی دی او د بلوچستان صوبای حکومت تم کړی دی، اف سی آرمی ټول را سره کړی دی، خو درو سو پوری یو وادم وفا کړی نه ده زکه چې دا الله درو سو پر کړ کې چن روان دی. او دا وسم وایم بیا می ویل دي کچیر د حالات د حکومت پاکستان ښه نظر نه وګوري او واقعي وعده چې موږ سره کړی هغه ته د پای ټکی کې نه دی، درغه ساته پر امن امان او په دې علاقې کې خوشحالي راتلل یو ډېر ګران کار دی. او یو خبره به زبل یاد کم د دې چې دا کم یا تاسو افسران یا کوک کرنل دی ک اف سی والا دی ک ډیپټی کمشنر دی، دا خو راځي دا خو نوکران دی، دا خپل نوکری پرد پر کی پاره کم چې پر کی خو پر کی ولار سي، لیکن موږ او مسائل او مشکلات برته دلته سره پاتې یو. خو د دې لوی وجه دا ده چې پر موږ په منځ کې ډېر غټه بے اتفاقی روانه ده، د دې لوی عامل هم دغه دی.
ها اوس خبره داسې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي پرون پارلیمان ته چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترې د سپین بولدک چمن د نښتې له امله بخښنه غوښتې ده. دوی ویلي دي چې دا کار په غلط فهمۍ کې شوی دی او د ستونزه هواره شوه، هغې زمونږ معافي غوښتې ده او دی راته یقین دهاني راکړې ده چې بیا به داسې پېښې نه تکرارېږي. د دې نه مخکې هم داسې پېښې شوې دي. د خواجه محمد آصف په دې بیان باندې سوې او څومره باوري چې داسې پېښې به نور نه تکرارېږي بلکې حالات به سمي؟
هم بنره زه دا یو تضاد خبره ده. د پاکستان وزارت دفاع کوم وزیر خواجه آصف او پرون بیان جاری شوی دی، تاسو کتلی سئ په سوشل میډیا خبر رسنۍ کې جاری شوی دی، د کندهار 302 کلی اردو کوم هغه چې کړی دی هغه دا ویلی دی چې دا پیشه کې موږ هیڅ قسم لاس نه لرو. دلته خو تضاد دغه را روان دی چې دا پیشه چا کړی ده سوالونه خو دغه رافارېدلی دي چې په دې کې دا څنګه واقع وسوله او که دا واقع سوی ده هغه د چمن د شار څخه تقریبا د آبادۍ څخه 12 کیلومتره لرې د شرو اوبه علاقه ده. دا هلته تاوتریخوالی د پاکستاني چارواکو او د طالبان درمنځ راغلی دی، لیکن دلته بیا په شار کې د توغندۍ چاره وتوغندولې. سوالونه خو دغه پیدا کېږي، دا خو د ایس بی آر د پوج کوم شعبه تعلقات یې چې موږ ورته وایي ایس بی آر هم دغه د دې مزمت غندنه کړې ده، خواجه آصف هم کړې ده، هغه د پاکستان وزیر اعظم هم کړې ده، هر چا کړې ده. خو موږ دا سوال کوو، موږ دا پوښتنه کوو، موږ دا باس خاص کول غواړو چې دا پېښه چا وکړه؟ طالبان کول اردو 302 وای چې مانه د کړه خواجه آصف وای چې دا هغه بخنه غوښه ده، دا بخنه دی رسمي تور راوړي د رسنۍ په مخ دی راوړي.
دا کوم منس کې چې کوم خلک وجل شو، دا خو د غزې اوسیدونکو خلکو دا پښتنه ما د بل ملمنه موکړه، د دې وجل شو خلکو سره د دې جوبل شو خلکو سره د دې زپل شو خلکو سره سم رسته کیږي؟ یعنی د دې کورنۍ کنده مشوي دې ته غم په ور پغاړه شو او دغه خلکو چې کم روزګار کو دغه دم به برخې شو، نو د دې خلکو سره به سم رسته کیږي کنه کی؟
د دې چې تیر وری چې ما یاد کی چې کم وخت په کال 2000 یو دیشم جولای کې کوم واقع وسوله او په هغه کې بیا موږ احتجاج وکړ. هغه موږ کوم شهیدان چې ولو او زخمیان چې دغه لپاره مختلف کوشش وکړي او د صوبایي حکومت له موږ دغه نه یو کول نه ویا لکه په وخت له هغه د ټول شهیدانو ته اعتماد تمور کا وزفتان تمور کله، لیکن دا اوس اوس په پاکستان حکومت روس ته نه دی ویل چې موږ څه کورنۍ ته څور کو یا نور کو، یقینا د داخله چې ډیر پریشان اوس په دې کې مزدورکار خلک ستا کاروباریان خلک ستا غمړ سوي دي زخمیان سوي دي. بیا زابل روزوارلم کوټی ته د کوټی ډراما سنټر چې دی دغه زخمیان د ډېر سخت مشکل سره وونو، یعنی عام خاص کم زخمی شرازی هغه ته کوم علاج ورکول او دغه تم هغه علاج ورکړ، لیکن دای څه دی چې بالکل یعنی زموږ سره دای څه یو سلوک اوس روان دی، دای وانانو په شان روان دی.
ما کوشش وکړ چې بلوچستان کې هم د زنو چارواکو سره خبرې وکړم، خو بریالي نشو. ما ته دغه ته یو مقامی مشر جون کې دغه ته کور دی دغه ته کاروبار کې د نور خلکو نه به موري ستا بخپلم پوي په دغه مسله باندې ستا په نس باندې دوړ حکومتونو له سپه کار دی چې د دې قسمه پیخو مخنیوي وشي او امن راشي او د خلک خپل کاروبارونه په مخ یوسي.
د دې چې اوس په کار خو داتې دوړ حکومتونه خو اوس موږ به دا وای چې آی هغه حکومت قسم حکومت بولي، خو لیکن دا اول د واره د زړه کم پیښو مخنیوي لپاره د دغه لومړی د دغه پیښه تحقیقات وسی د دې حقایق په منظر عام باندې راول سي. دویم په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولیټ جنرالان د لناستي د دې سره د دنیا په شان کوم سفارتي تعلقات کې تعلقات وي اگر کم د دې سره تعلقات وسی. او بل خبره چې الته چیز موږ کمی جوړي روغ کیږي د بارډر په متعلق لکه په خواشي کې دي په شان نن سبا چې دي اغز موږ کسان زموږ د خلک چې دي هغه د مذاکرات نه لري کړی دي او موږ په دا نه خبروي چې دا خبرې څوک کوي، د فیصلې څوک کوي، د جرګې څوک کوي. خو لیکن دا زه وایم که دا رقم دا خبرې پټ وساتل سي دا مسله به حل نه سي در څو پرې چې موږ د کچې د پیشي مالکان یو، د دې وطن مالکان یو، د دې خبرو مالکان یو، در څو پرې چې ته اصل مالک وشي ته اچینه دغه هغه نه پښتنه نه کوي درغه ساتو پرې حقایق منظر عام ته ناراضي او وطن په خوشاله او سوګاله جوړېدل کېدل نه سي.
ډېر مننه کوم اسلم خان صاحب، تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړې، تاسو ډېر ډېر مننه. ډېر مننه. زه د خپلو ټولو قدرمندو میلمنو ایوب ترین صاحب، داروخان چکزي صاحب، سید علی شاه صاحب او اسلم خان چکزي صاحب مننه کوم. ستاسو د ټولو اوریدونکو ډېره ډېره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.